आज व्यू 360 में पाकिस्तान में 79% खवातीन वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं है। सिर्फ ही बराबरी के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा और कब तक खवातीन जिंदगी में इम्तियाजी सुलूक का सामना करती रहेंगी, बात करेंगे आज के शो में।
अब उसी दफ्तर में पूरी रात बहुत सारे और मर्द भी काम कर रहे थे लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह रहा था।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम व्यू 360 में आप सबको खुशामदीद। 286 साल यानी आने वाली तकरीबन चार नस्लें, ये वो वक्त है जो अक्वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया को मर्दों और औरतों के हकूक के बीच मौजूद फर्क को दूर करने में लग सकता है। जबकि इस साल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया ही नहीं बल्कि खित्ते में भी सिन्फी बराबरी की दर्जाबंदी में निचली सतह पर रहा। आखिर सिन्फी बराबरी का हसूल दुनिया और खासतौर से पाकिस्तान के लिए अब भी एक ख्वाब ही क्यों है, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट चार हवालों से सिन्फी बराबरी की मौजूदगी, सूरत हाल और इसमें आने वाली किसी किस्म की तब्दीली का अंदाजा लगाती है। इनमें मौशी तरक्की में शिरकत और मौाक़े, तालीम का हसूल, सेहत और जिंदगी और सियासी इख्तियार शामिल हैं। ये इंडेक्स 2006 से मुख्तलिफ मुल्कों की उन कोशिशों को नुमायाँ कर रही है जो इन चार हवालों से मर्दों और औरतों में पाई जाने वाली तफरीक या जेंडर गैप को दूर करने के लिए की जाती हैं। साल 2023 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का कोई भी मुल्क अभी तक 100% सिन्फी मसावात हासिल नहीं कर पाया है। टॉप 5 मुल्कों में जिनमें ये तफरीक बहुत कम है उनमें न्यूजीलैंड के अलावा तमाम नॉर्डिक ममालिक हैं। आइसलैंड मुसलसल 14 सालों से सबसे ज्यादा सिन्फी बराबरी रखने वाला मुल्क ठहरा है। अगर मजमूई तौर पर जेंडर गैप की बात करें तो इस वक्त सबसे कम फर्क सेहत और तालीम के शोबों में है। मर्द और खवातीन के बीच सेहत और जिंदगी के हवाले से मौजूद फर्क 96% तक दूर किया जा चुका है। तालीम में ये फर्क 95.2% तक पुर हो चुका है। तहम मईशत में इनकी शिरकत के हवाले से जेंडर गैप 60.1% और सियासी तौर पर बाख्तियार बनाने में सिन्फी तफरीक सिर्फ 22.1% तक ही दूर हो पाई है। जेंडर गैप इंडेक्स में 8 जोग्राफियाई खितों की भी दर्जाबंदी की गई है। इसके मुताबिक यूरोप इस साल अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा सिन्फी मसावात वाला खिता बन गया है। मशरक वस्ता और शमाली अफ्रीका सबसे कम सिन्फी बराबरी रखने वाला खिता है जबकि जनूबी एशिया जेंडर गैप में 8 खितों में 7वें नंबर पर है। अगर आप एक मर्द हैं या लड़का हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो क्या आपका बोल्ड होना जाती जिंदगी में आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन अगर यही काम कोई लड़की करे तो उसे शायद एक सिन्फी इम्तियाज का सामना किरदार कशी की सूरत में करना पड़ सकता है। समन खान ने एक सहाफ़ी लायबा जैनब से बात की है और फील्ड जॉब के शोबे से ताल्लुक रखने वाली एक आम लड़की कौन से मौाक़ों पर यह महसूस करती है कि काश उसे मर्दों के बराबर हकूक हासिल होते, बता रही हैं लायबा।
करते ना तो हमेशा ये आर्गुमेंट आता है कि औरतें मर्द बनना चाहती हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि मैं क्यों मर्द बनना चाहूंगी जबकि मैं बहुत खुश हूं कि मैं एक औरत हूं। लेकिन मसला सिर्फ ये कि बराबरी का मतलब ये कि जितने हकूक एक इंसान को मर्द होने की वजह से मिल रहे हैं इस मुल्क में एग्जैक्टली उतने ही हकूक चाहिए एक औरत को। इस चीज में थोड़ी सी बेहतरी जरूर आई है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने हक की बात करना शुरू हो गए बट उसके फिर रिप्रकॉशंस भी होते हैं। जैसे एक सादा मिसाल इसकी मैं ये दे सकती हूँ कि अब मेरी शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी ये लड़की तो बहुत बोल्ड है, इसे तो बड़ी चीज़ें पता है, ये तो बड़ी बातें कहती है और ये तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है तो ये तो कभी घर नहीं बसा सकती है। तो वो जो एक माइंडसेट है ना लोगों का इस चीज़ को लेके, वो मेरा ख्याल है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मैं कंपैरेटिवली एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, मुल्तान से। मैं एक इदारे में काम करती थी काफ़ी साल पहले और वहाँ हमारे बॉस की ये मेंटालिटी थी कि औरतों को प्रमोशन दे के क्या करना है, इन्होंने तो घर ही अपना चलाना होता है। हाँ, जितने मर्द हैं उनको प्रमोशन दें वो ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने तो पैसे देने होते हैं घर में। एज जूनियर रिपोर्टर काम कर रही थी मुल्तान में, अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की और मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकती हूँ। अब रमजान ट्रांसमिशन में ऑब्वियसली आप दोपहर में जाते हैं, आपने इफ्तार ट्रांसमिशन करानी है, फिर आप पूरी रात लगाते हैं सहर ट्रांसमिशन की तैयारियों में, सहर ट्रांसमिशन कराते हैं वापस आते हैं। तो आधे से ज्यादा शहर में ये र्यूमर और गॉसिप फैल गई कि ये जो लड़की है ना ये पूरी रात दफ्तर रहती है। اور مجھے کافی لائک لوگوں نے اس پہ باتیں بھی سنائیں, کافی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوئی. یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی پوری رات دفتر میں کرتی کیا ہے, مطلب اس کا کام کیا ہے. اب اسی دفتر میں پوری رات بہت سارے اور مرد بھی کام کر رہے تھے, لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا تھا. ان کی اس سوچ کی قیمت لائبہ جیسی عورتوں کو چکانی پڑتی ہے. ان سب چیزوں کا کنکلوژن یہ آتا ہے ان دی اینڈ کہ لڑکی خراب ہے. جسٹ بیکاز یہ لڑکی اپنے لیے بول رہی ہے, جسٹ بیکاز یہ لڑکی اور لوگوں کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے, صرف اس لیے کہ یہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ مجھے ایکسپلوئٹ نہ کیا جائے, اور اس کی قیمت ان دی اینڈ آپ یہ چکاتے ہیں کہ کبھی کوئی آ کے آپ کی والدہ کو کوئی بات سنا دیتا ہے, کبھی کوئی آ کے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ ایسی بات لکھ دیتا ہے جس کا کہیں نہ کہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ باہر اثر ضرور ہوتا ہے. اگر میں گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوں اور سگنل پہ جا کے میری گاڑی رکتی ہے اور اسی طرح کسی مرد کی گاڑی رکتی ہے, جیسے اسے کوئی نہیں نہ تاڑ رہا ہوتا, کوئی نہیں چھیڑ رہا ہوتا, کوئی نہیں تنگ کر رہا ہوتا, کوئی گاڑی اسے فالو نہیں کرتی, کوئی موٹر سائیکل والا سائڈ نہیں مارتا, بس وہی سب میرے ساتھ نہ ہو, میرے لیے یہ برابری ہے. میرے لیے یہ برابری ہے کہ اگر کوئی مرد کسی پبلک اسپیس میں ہے اور وہ اپنی اس پبلک اسپیس کو انجوائے کر رہا ہے, وہ کوئی پارک ہے, وہ کوئی بازار ہے, وہ کوئی سڑک ہے, کوئی اس کے کپڑوں کو کوشچن نہیں کر رہا ہے, کوئی اس کے چلنے کے طریقوں کو کوشچن نہیں کر رہا ہے, تو اسی طرح بس میں بھی ویسے ہی چل سکوں. جیسے ورک اسپیس میں مردوں کو ان کے ٹیلنٹ, ان کے ایکسپیرینس, ان کے اسکلس کے بیسس پہ سیلری ملتی ہے, عورتوں کو بھی انہیں بیسس پہ سیلری ملے, نہ کہ اس بیسس پہ کہ اس کو پیسے دے کے کیا کرنا ہے, اس نے کون سا گھر چلانا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے ہمیں اس معاشرے کو بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے.
جی, لائبہ کی گفتگو آپ نے سنی جو بتا رہی تھی کہ سماجی رویوں میں برابری سے ہی برابری کا آغاز ہوگا. گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2023 کی درجہ بندی میں پاکستان 142 نمبر پر ہے, یعنی صنفی برابری کے اعتبار سے پاکستان کا نمبر بہت ہی نیچے آیا ہے. اگرچہ گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان میں صنفی مساوات کی شرح میں 3 پوائنٹس بہتری ہوئی ہے, اس کے باوجود اس کا شمار ان ملکوں میں ہے جو 146 ملکوں کی فہرست میں سب سے نیچے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ.
پاکستان میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق حاصل نہیں, اور یہ فرق صرف 1-10% کا نہیں بلکہ 11.5 کروڑ سے زیادہ خواتین کی آبادی والے ملک میں یہ صنفی تفریق 57.5% ریکارڈ کی گئی ہے. عالمی اقتصادی فورم کی جانب سے حال ہی میں جاری کی گئی عالمی صنفی تفریق کی اس سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے 146 ممالک میں سے 142 نمبر پر ہے, یعنی پاکستان کی صورتحال صرف ایران, چاڈ, الجیریا اور افغانستان سے ہی بہتر ہے, جبکہ آئس لینڈ, فن لینڈ, ناروے, نیوزی لینڈ اور سویڈن خواتین کو برابری کے حقوق دینے میں سر فہرست ہیں. گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2023 کے مطابق پاکستان نے اقتصادی شراکت اور معاشی مواقع میں 5.1% پوائنٹس کی مثبت بہتری دکھائی ہے. 2022 کے مقابلے میں خواتین کی آمدنی میں 4.3% کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ حصول تعلیم, خواندگی اور اعلیٰ تعلیم کے اندراج میں صنفی برابری کے اعتبار سے بڑھوتری ہوئی ہے. پاکستان پاپولیشن کونسل کے مطابق ملک میں 48% خواتین ناخواندہ ہیں, 37% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں, 79% افرادی قوت کا حصہ نہیں, اور خواتین کی مجموعی آبادی میں سے صرف 10% خواتین اپنی صحت کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہیں. تو جب تک پاکستان ان اعداد و شمار کو بہتر بنانے کی جانب قدم نہیں اٹھائے گا, تب تک عالمی رینکنگ میں بہتری آنا مشکل ہے.
جی, اور پاکستان میں خواتین کی شرح خواندگی 50% سے بھی کم ہے, اور جو خواتین پڑھ لکھ جاتی ہیں جاب مارکیٹ میں ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے. وائس آف امریکہ کی گیتی آرا انیس نے ایسی چند ورکنگ خواتین سے بات کی اور ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں ان کی رائے جانی.
At when you enter this service or any other profession, to women do face some challenges, maybe because of the mindset ke khawateen jo hain is kism ke professions mein jahan pe pehle bilkul hi male dominance thi, jaise ki field administration hai, so shayad shuru mein hame thoda bahut wo ek discrimination face karni padti hai, lekin eventually I think it's changing now, this idea of women just being at the desk, now it's changing and they're seeing that women are equally empowered and they can do whatever men are doing, کیونکہ ہاتھوں سے تو لڑائیاں کرنی نہیں ہوتی جا کے ہمیں.
کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, آئی تھنک کوڈ آف کنڈکٹس بہت ساری کمپنیز میں نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو میرا اس طرح کی جگہوں پہ انٹریکشن رہ چکا ہے جہاں انہوں نے کہا ہمارے پاس ہراسمنٹ کمیٹی ہے, لیکن اس ہراسمنٹ کمیٹی میں جو لوگ تھے وہ سب آدمی تھے. تو میرے خیال سے اس طرح کی چیز ہونا ایک بڑی ریڈنڈنٹ سی چیز بن جاتی ہے, کیونکہ ایک عورت کھل کے کس طرح سے بات کرے گی اپنے ایک نیگیٹو ایکسپیرینس کے بارے میں اور اس کو سمجھے گا کون. تو میرے خیال سے اس حساب سے ایک گیپ تھوڑا سا ایگزسٹ کر, تھوڑا سا نہیں کافی بڑا گیپ ایگزسٹ کرتا ہے کہ پالیسیز نہیں ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, और बहुत सारी जगहों पे औरतों को स्पेस भी नहीं दी जाती उस तरह से काम करने की या एक्ट करने की जिस तरह उनके मेल काउंटर पार्ट्स को दी जाती है.
तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे इदारे में रहते हुए वहाँ मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे कभी भी इस तरह से फील नहीं हुआ कि मुझे मर्दों के मुकाबले में कोई उसमें कम उसमें मुझे तवज्जो दी गई हो या मेरी किसी बात को कंसिडर ना किया गया हो. बल्कि सम टाइम कोई ऐसा आइडिया होता है जो हम अपने मेंबर से किसी से शेयर कर लेते हैं और वो उसको उस आइडिया को समझते हैं और कंसीडर करते हैं. और अगर जैसे कि मैं स्टैंडिंग कमेटीज़ को देखती हूँ तो इसमें जैसे मेंबर्स हैं मेल फीमेल हैं, पार्लियामेंट के अंदर मेल फीमेल हैं, तो वहाँ पे भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो. वो उसी तरह से उनको बराबर बात करने का भी राइट दिया जाता है, उनको अपनी बात को आगे पहुँचाने का भी, उनकी बात को सुना जाता है. बल्कि सम टाइम मेल के माइक्स को ऑफ कर दिया जाता है और फीमेल को कहा जाता है कि आप पहले इस पे बात कर लें.
ये गुफ्तगु आपने सुनी और बज़ाहिर इससे यही तासुर मिलता है कि ये जो मसला है ये सिस्टम के अंदर नहीं है बल्कि इंडिविजुअल्स का मसला है. कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां ऐसे मसाइल होते हों, लेकिन सिस्टम बहरहाल बुनियादी हुकूक बराबरी के देता है ख्वातीन को भी और मर्दों को भी. सैयद मोहम्मद अहमद का शुमार पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के उन फनकारों और ड्रामा नवीसों में होता है जिन्होंने सिन्फी मसावात के हवाले से अपने किरदारों में के जरिए आगे ही पैदा करने की कोशिश की. पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में मुआशरे में ख्वातीन को हासिल हुकूक और उनके इश्यूज को दुरुस्त नुमाइंदगी उनके इश्यूज की करते हैं, या ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले ख्वातीन के किरदार मुआशरे में दकयानूसी रवैयों को तकवीत दे रहे हों? ड्रामा नवीसों की और अदाकारों की भी क्या इस हवाले से कोई जिम्मेदारी बनती है? ये जानने के लिए VOA के उमेर अलवी ने सैयद अहमद से बात की.
मेरे ड्रामे में आपको ये नहीं मिलेगा कि लड़की को कोई उठा के ले गया और उसके बाद उससे शादी करके वो हीरो बन गया. मैं बिलीव करता हूँ, जिसे कहते हैं ना कि औरत की आज़ादी की अगर आप बात करते हैं, हकीकी आज़ादी ये नहीं है. हकीकी आज़ादी उसकी तालीम है, उसकी तरबियत है. अगर वो अच्छी है तो वो औरत आज़ाद है. तो बार बार अगर आप इस तरह की चीज़ें दिखाएं कि उठा के ले गए और फिर उसमें शादी करके आप हीरो भी बन जाए, तो आप तो तकवीत दे रहे हैं ना इस ख्याल को. मैं हरगिज़ भी तकवीत नहीं देता. मैं ऐसी लड़की दिखाना चाहता हूँ जो अपनी काबिलियत की वजह से ऐसी मुश्किलात से भी लड़ सकती है, अपनी अकल अपनी समझ बूझ की वजह से. अव्वल तो किसी ऐसी सिचुएशन में गिरेगी नहीं, अगर फंस जाए तो फिर अपनी अकल की वजह से या अपनी तालीम की वजह से अपनी तरबियत की वजह से वो इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे. ये वो दौर है जहाँ पे हर चीज़ की रिसर्च मौजूद है आपके पास, सेंसेशन हर दौर में बिकता है, इस दौर में भी बिक रहा है. बात यह है कि उस सेंसेशन को आप बयान कैसे करते हैं. सेंसेशन ज़रूरी है, ड्रामे के अंदर हुक होना ज़रूरी है, लेकिन वो हुक किस तरह का है? बदसूरत हुक नहीं चाहिए. हमें इंक्विजिटिव होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि अब क्या होगा, ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आपको किसी और किस्म की कोई तसल्ली हो रही है उसको देख के. तो वो मैंने दूसरी तसल्ली जो है वो मैं नहीं लिख सकता. हुक ज़रूर डालता हूँ मगर बेहुदा या बदसूरत हुक नहीं डाल सकता मैं. जहाँ तक आप डिक्टेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने इनके पास पूरी रिसर्चेज हैं कि कौन सा ड्रामा किस वजह से हिट हुआ. और मैं अंगुश्त बदंदा कहते हैं रह गया जब उन्होंने मुझे बताया कि फलाने ड्रामे में लड़की समझे 8-9 किस्तों तक पिट रही थी तो ड्रामे की रेटिंग बहुत ज़्यादा थी. एक किस्त वो थी जिसमें 14वें मिनट में सास का हाथ लड़की ने पकड़ लिया और कहा कि आज के बाद आप मुझे नहीं मारेंगे, उसी वक्त रेटिंग गिर गई और उसके बाद वो ड्रामा उठा नहीं. तो मैं इनकी मजबूरी भी समझता हूँ क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने हैं. जब हम लिखने जाते हैं तो हमसे पहले बात यही कही जाती है कि हम आर्ट की खिदमत करने नहीं आए, हम पैसा कमाने के लिए आए. तो बात यह है कि कोई ऐसी दरमियानी लकीर होनी चाहिए जिसके पर आप पैसा भी कमा लीजिए और आपका अपने उसकी भी किसी किस्म का गिल्ट ना हो.
اور میڈیا کے ذریعے ہی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, میڈیا نمائندوں کے ذریعے ہی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں ہم میڈیا کی ذمہ داری پر آج کے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور چیزیں بھی آپ کے علم میں یقیناً لانا چاہتے ہیں. آئی تھنک دیر از سم کنفیوژن. Anyway, we'll go back to where we were. Our آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پاکستان اور سری لنکا کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے. اس حوالے سے آئی سی سی کے متعلق ایک بہت ہی اہم خبر ہم آئی سی سی سے متعلق آپ کو دینا چاہتے ہیں, جو کہ کرکٹ کو کنٹرول کرنے کا عالمی ادارہ ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی آئی سی سی نے صنفی تفریق ختم کرتے ہوئے آئی سی سی کے کھیلوں میں مرد اور خواتین کھلاڑیوں کو مساوی انعامی رقم دینے کا اعلان کیا ہے. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ مردوں اور خواتین کی کرکٹ ٹیموں میں انعامی رقم سے متعلق کوئی تفریق نہیں ہوگی. مردوں کے 2019 میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں انعامی رقم $1 کروڑ تھی, جبکہ گزشتہ سال خواتین کے ورلڈ کپ میں یہ انعامی رقم اس سے 3 گنا کم یعنی صرف $35 لاکھ تھی. خواتین اور مردوں کے عالمی مقابلوں میں ایک جیسی انعامی رقم نہ دینے پر فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا بھی تنقید کی زد میں ہے. اور اب واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. آئی جسٹ نیڈ اے کانفرمیشن کہ کیا ہماری گیسٹ عمر خان, جن سے ہم نے بات کرنی تھی آگے چل کر, وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. جن سے ہم نے بات کرنی ہے پاکستان میں جو اس وقت ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کے اوپر, کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری خواتین کو کیسے پورٹری کر رہی ہے اسکرینز پر. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ امر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. امر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ ایک ہی وقت میں ایکٹریس بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں, یعنی 3 ہیٹس پہنے ہوئے ہیں امر نے ایک ہی وقت میں. ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ کیسا ایک خاتون رائٹر, ڈائریکٹر اور ایک ینگ ٹیلنٹ کے طور پر ان کا کیا ایکسپیرینس ہے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے اندر, میڈیا کے اندر, وہ کیسے دیکھتی ہیں اپنے آپ کو, اور کیسے دیکھتی ہیں کہ مجموعی طور پر جو پاکستان کی یہ انڈسٹری ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے خواتین کو امپاور کرنے میں. اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ جو سوپس بنتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پر پوسٹس دیکھتے ہیں, آپ اخبارات میں اور مختلف جو جریدے ہیں ان میں اس پر بہت سارے آرٹیکلز پڑھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا خواتین کی کیا تصویر دکھا رہا ہے اور کیا وہ تصویر درست ہے یا نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ کیا وہ جس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے خواتین کو, جو کردار دیے جاتے ہیں پاکستان کی فلموں میں یا ڈراماز میں, کیا وہ کردار درست ہوتے ہیں, کیا وہ کردار واقعی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں, یا چیزیں اس سے کچھ مختلف ہیں. بہت سے لوگ جن سے ہم باتیں کرتے ہیں یا بہت سی سوشل میڈیا پوسٹ جو آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں, یہ ہو رہا ہے, ہم وہی چیز دکھا رہے ہیں جو کہ معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں, ایک ایسی سائڈ بھی نظر آتی ہے جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو ایسے کردار بھی دیے جاتے ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہیں, اپنے ڈیسیجن خود لیتی ہیں. سو امر, تھینک یو سو مچ. آئی ہیو بین ٹولڈ دیٹ یو آر ود اس ناؤ. جہاں سے ہم بات کر رہے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. سید احمد صاحب سے ابھی ہماری ایک گفتگو کا ایک ہم نے کلپ چلایا جس میں انہوں نے بتایا کہ کیا مسائل سامنے نظر آتے ہیں اور کیا پرابلمز ہیں جب ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ان کے ایشوز کو دکھاتے ہیں تو ریٹنگز سامنے آ جاتی ہیں. جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں یا چینلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریٹنگ کا مسئلہ ہے, جب تک خواتین پر یا لڑکی پر یا عورت پر ظلم ہوتے دکھایا جاتا ہے تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں, جو ہی اس کو ایک مضبوط کردار میں دکھایا جاتا ہے تو ریٹنگ گر جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ویورز ایک مار کھاتی ہوئی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک مضبوط خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو ویورز کا مائنڈ سیٹ کس نے تبدیل کرنا ہے؟
اچھا, آئی تھنک ایک تو یہ جو بہت مسوجنسٹک اپروچ ہے ये जो हम जितनी भी खवातीन है, जो जेंडर है औरतों का फीमेल, उनको कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली या व्हाटएवर कैपेसिटी हम एक इंटीरियर और एक सेकेंडरी जेंडर कंसिडर करते हैं, वी वी टू एक्सेप्ट दैट. That is embedded into our ever since vision, as soon as the girl enters the world, उसको कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि वो एक inferior gender है. क्या viewers इस तरह की औरत देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जो रोती रोती हो, जो damsel in distress हो, जो जिसको बहुत ज्यादा दिल हो, बहुत ज्यादा मुसीबतें आ रही हो? Definitely है, it's very unfortunate. क्योंकि मैं खुद एक कल्प्रिट हूँ, मैं खुद उस उन चंद एक दो ड्रामा का हिस्सा हूँ जिसमें ये सब जो है वो दिखाया गया. लेकिन हकीकत ये है कि बिल्कुल उनसे यू नो यू हैव स्काई रॉकेटिंग नंबर्स एंड पीआरपी, और जो प्रोड्यूसर्स अपने मैकेनिक्स से और अपने कॉर्पोरेट नंबर्स से जब वो ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो इसी वजह से देते हैं क्योंकि उस चीज की व्यूअरशिप और डिमांड ज्यादा है.
राइट. अमर, ये बताइए कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें पाकिस्तान में जो ड्रामा और फिल्म है, क्या वो ख्वातीन के हकूक और इश्यूज के फोकस के लिहाज से, क्या हम इसको कह सकते हैं कि हमारा टेलीविजन और फिल्म इस फोकस से प्रोग्रेसिव है?
बिल्कुल भी नहीं. ये तो गिवन फैक्ट है. अगर कोई इस तरह का झूठ बोल रहा है तो वो एक बहुत गलत बात होगी. आई डोंट थिंक कि हमारा टेलीविजन मीडिया या हमारा इवन आप फिल्में देखें, ज्यादातर फिल्मों में एक तो आपकी तादाद आपको हीरोज की और आदमियों की मिलेगी, खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होती भी है तो वो सिर्फ खूबसूरत दिखने और अच्छे गाने पिक्चराइज करने तक होती है. अनफॉर्चुनेटली बड़ी इक्का दुक्का कोई एग्जाम्पल होंगी जिसमें यू नो यू हैव अ वेरी पावरफुल फीमेल प्रोटैगनिस्ट हू इज देयर सो सॉटल एक्सप्लोरिंग हर फुल पोटेंशियल एंड एडिंग सो मच टू यू नो द कॉन्वर्सेशन. ये बहुत कम हमें दिखाई देता है. अब हो रहा है, ऑनेस्टली वी आर हेल्पलेस दैट वे. अब चेंज आ रहा है. कुछ बड़े सेंसिबल डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ऑफ लेट डिफाई किया उन सारे रेटिंग चार्ट्स को और सेट टैम्पलेट्स को, और वो उसके बियॉन्ड जाके दे आर पुशिंग द बाउंड्रीज, दे आर ब्रिंगिंग वेरी फेरोशियस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वेरी एक्टिविटेड वुमेन ऑन स्क्रीन, विच इज ग्रेट. लेकिन उसकी तादाद आते में नमक के बराबर है अनफॉर्चुनेटली.
राइट. अमर, अभी हम पहले इस बारे में बात भी कर रहे थे कि ड्रामों की एक बड़ी तादाद आज भी ख्वातीन को दकियानूसी किरदारों में दिखाती है और इस पर तनकीद को ये कहकर नज़रअंदाज करती है कि ड्रामे तो माशरे की अक्कासी कर रहे हैं. पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में जेंडर गैप पाया जाता है, आपके ख्याल में क्या ड्रामा मुसन्निफीन की इस हवाले से कोई जिम्मेदारी बनती है कि उसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें?
आई थिंक सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनफैक्ट ड्रामा राइटर्स, ड्रामा क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स की ही बनती है. एक्टर्स पे मैं जरा थोड़ा कम बोल्ड डालूंगी बिकॉज इवेंचुअली दे आर द फेस ऑफ इट एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. जहाँ पे कॉन्टेंट क्रिएट हो रहा होता है, जहाँ पे थॉट फॉर्मुलेट हो रही होती है, जहाँ पे वो सारे इजम्स और वो सारी मोरालिटीज और एथिक्स का ध्यान रखा जा रहा होता है, वहाँ पे शायद आपके उस टाइम पीरियड या उस स्टेज में इन्वॉल्व नहीं होता. लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को कुछ लोग बखूबी करने की कोशिश कर भी रहे हैं, जैसे मेरे से पहले मोहम्मद अहमद साहब की जो मैं बात
right. और इसी पे हमारे पास वक्त चूंकि कम है अमर, तो मैं ये आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जेंडर गैप को ड्रामा इंडस्ट्री में और टेलीविजन पर खत्म करने के लिए ड्रामा इंडस्ट्री का अपना क्या किरदार होना चाहिए?
आई थिंक मेकर्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि एनीवे अगर कहानियां ज्यादा वुमेन सेंट्रिक है, अगर औरतों की कहानियां औरतें ज्यादा देखती हैं, ऑडियंस भी औरतों की ज्यादा है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट दैट इनिशिएटिव एंड यू नो काइंड ऑफ नैरो डाउन दोज गैप्स एंड इनफैक्ट डिमिनिश दोज डिमार्केशंस दैट वी हैव बिटवीन इवन द पे द रेम्यूनरेशन. अगर औरतें की कहानियां ज्यादा सेलेबल हैं, अगर वो छोटी स्क्रीन के साथ
अमर थैंक यू सो मच. ये कॉन्वर्सेशन मजीद आगे जा सकती थी लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
غاغ آشنا تلویزیون نن شپې د خبرونو سټیکی د طالبانو سره د تعامل په اړه د ایران څرګندونی د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي وایي د سیمې هیوادونه د طالبانو سره د تعامل په برخه کې اجماع لري. اوکراین سره د ناتو د غړو هیوادونو د مرستو کلک هوډ. اوکراین کې یو خوا د ناتو غړي توپ تر لاسه نه کړ خو د دې تړون د غړو ملکونو په غونډه کې ورسره د مرستو قوي ژمنې شوې. او په غزنی کې د څلورشت جوړو ډلې ځوډونه دوی وايي په یو ځای د ودونو مراسم ځکه تر سره کړل چې لا بي ځایو لګښتونو ځان وشغوري. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه د چخنګاخ شپږشته منیټه او د 2023 کال د جولای ولسمه زه خایسته سعادت لامېمه. په خبرونه کې نن د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د امنیتي ځواک د پخوانی غړي کاغلی احمد خان اندر سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پړه د یوناما د تازه رپورت پر مهمو ټکو باندې خبرې کوو. په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون له کبله د طبیعي آفاتو د ګواښونو او زیانونو رپورت باز به همکار احمد الله ارچوال تاسو ته وړاندې کی. اندر صاحب او ارچوال صاحب له تاسو نه په مننه هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم سره مل پاتې شي. افغانستان د پاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومي ویلي چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره د تعامل په برخه کې اجماع لري. بل خو د طالبانو د بارنۍ شار وزیر امیر خان متقی نن دوشنبه یوې غونډې ته د وینا په مهال ویلي چې ځوانان د افغانستان راتلونکي جوړوي او هغوی باید ډیره هڅه وکړي.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی نن دوشنبه د بهرنۍ چارو په وزارت کې د نورو اداراتو له مسؤلینو سره د همغږي په غونډه کې ځوانان د افغانستان د راتلونکو لپاره مهم وبلل. خو نو موري زیاته کړ چې ځوانان د معلوماتو د کمښت له ستونزې سره مخ دي
او ځوانان مستقبل لري او د دې هیواد مستقبل هم په دې پورې تړلې ده. پر دې زیات کوشش وکړي چې خپل عمر کې ځان ورسوي ځان مو په هوې هم به شخصي ګټوي هم به وطن ته ګټوي هم به نظام در باندې خایسته.
متقیزیات کړی چې اوس په افغانستان کې امنیت او قراری راغلي او ځوانان باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي. خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي نه یوازې ګڼ شمیر لوستي ځوانان په افغانستان کې وزګار دي بلکې ګڼ شمیر نور د بی وزګارۍ له امله اړ کېږي چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي.
کتنصر سره دوی دی خونه په زونان مګه کوي چې راځي وطن جوړ کړي. بلې خونه نیمایي زونان چې هغه نجونې دي د تعلیم او د تحصیل نه دوی محروم کړل. دوی نو په کوم ځوانانو نه پېم چې دا وطن جوړي او دغه نور ځوانان چې هلکان دي هغوی هم متاسفانه هغه په اصطلاح روحي او رواني امنیت چې دوی نه لري.
د طالبانو له راتګ سره سم تر ټولو نه شدیده ضربه ځوانانو لیدلې ده. تر دې دمه پورې 3.5 میلیونه افغانانو وطن پریښی دی او تر 1 میلیون پورې بیکاره سوي دي او د دې مطلق اکثریت ځوانان دي.
بل خو د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کونکي او خپلواک ارزونکي فریدون هادی سنرلی اوغلو سره په کتنه کې ویلي د سیمه هیوادونو د طالبانو سره د تعامل په برخه کې اجماع لري. بل خو د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس الوډ چې تازه د افغانستان له سفر څخه ستون شوی په یوه مقاله کې چې په بریتانوي ګارډین ورځپاڼه کې خبره شوی ویلي چې هیواد باید له طالبانو سره همکاري وکړي او په کابل کې د بریتانیا سفارت خلاص کړي. هغه زیاته کړي دا اقدامات باید د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او مهاجرت یو بل پړاو ته د تګ د مخنیوي په خاطر وشي. خو د سیاسي چارو شنونکي واحد فقيري وي تر هغه چې طالبان په ځان کې اصلاحات را نولي همداسي منځوي به پاتې وي.
زما عقیده ده چې طالبانو د رسمیت پیژندلو او حتی رسمي تعامل مسله به د ګاونډیانو سره ډېر ځنډنه وي، ډېر وخت به وغواړي تر څو پرې چې طالبان په خپل ځان کې اصلاحات را نوړي. زه فکر کوم دغسې منځوي به پاتې وي. ګاونډي هیوادونه دې ته ضرورت لري چې دوی تعامل ولري طالبانو سره د تجارت په برخه کې، د ترانزیت په برخه کې همدغسې هغه اندېښنې چې دغه هیوادونه لري د ځینې ترهګرو ډلو ځینې.
په یو بل خبر کې د طالبانو یو ویان بلال کریمی وایي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن تر شاوخوا 2 میاشتو درملنې او رخصتۍ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته په ارګ کې خپل دفتر ته ستون شوی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
بل پلو یوناما د جوند میاشتې تر پایه پورې د هیواد په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر کابو 15,000 کسان او د تیر کال نه تر اوسه زیاتوالی ښودلی. د خبرونې بحث مو همدې مسلې ته ځانګړی کړی. میلمه مو په خوانی نظامی چارواکی ښاغلی احمد خان اندر دی. اندر صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. ټولو ته معلومه ده چې دا زندانونه د جمهوریت په پرزیدو تش ول. اوس په دې زندانونو کې دا 15,000 کسان اکثر څوک دي ستاسو په نظر؟
دلوز په نامه مننه کوم اغلی شایسته سعادت لامی سے تاسو او خپل هیوادوال ته سلام وړاندې کوم. فرښتیا هم چې په تیرو سلوونو لسی کې زمون زندان نه یوازې دا ځل نه بلکې څو ځله تش شوی دي او هغه کریمنل یا هغه خلک چې جنایي جرمونه کړی وو هغوی وکولی شي چې څو ځله په دغه اعمالو باندې لاس پورې کړي. د طالبانو راتګ سره چې دا زندانونه په واقع باید نوې تسوی له هغو جنایي مجرمینو څخه هغه تش شول. په لومړیو ورځو کې اوس په خپله د طالبانو حکومت سرپرست وزیر د داخلي هم ویلي چې موږ 12,000 یوازې هغه جنایي زندانیان لرو او په دې کې ډېر ښځینان دي. خو موږ ویلی شو چې په جمهوریت کې هم زموږ د زندانیانو وضعیت ډېر زیات خراب و، ځکه په هغو کې هم رشوت فساد و او اوس هم ویلکی د طالبانو د مشر ملا عبدالله اخند روسي فرمان په اساس چې دا په قضایاو سروالیو په انداز په پولیسو کې رشوتونه سته او زورونه سته، ځکه هغوی بل فرمان عمل کړ. په دې کې ډېر داسې خلک چې طالبان بهاني ورته نیسي پخوانی د جمهوریت د وخت منسوبین همداسې نظامیان ته هم لارې جوړولی شي. په دې کې دوی هم شته او دا چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته او یوازې د شریعت له لارې د شریعت په باندې تدبیر کېږي. ډېرې زموږ خویندې او میندې هم
بله همدې مسلې ته براشم. اندر صاحب، په دې بندیانو کې هغه شمیر ښځې او نجونې هم شامل دي چې د سزا موده یې پوره کړې او باید خوشی شي، خو د محرم د نشټوالي له امله اوس هم په بند کې دي. دا د بشري حقونو له اړخه سرغړونه نه ده؟
لبد مره چې د بشري حقونو برخه د کوم ګورو زموږ د خویندو حقوق په ټولو برخو کې سم شوی ده. نه یوازې په زندانونو کې، دوی د تعلیم، تحصیل، د کار، د سفرونو لپاره خنډونه شته. د افغانستان اوس نه اسلامي امارات پر رسمیت نه پیژندل شوی او دوی سیاسي تعامل تم ژوند کې کوي. زه فکر کوم چې یوازې په زندانونو کې نه په ډېرو ځایو کې زموږ خویندې له ستونزو سره مخ دي او دغه ستونزې باید اوارې چې موږ پوهیږو چې ډېرې موږ کونډې لرو، ډېرې خویندې شاید پلرونه یا ورونه یا خاوندانې بهر ته تېښته کړي یا هجرت کړي. دا په دې معنی چې د دوی لپاره باید اسانتیاوې راشي، کنه موږ به ډېرې ستونزې ولرو او دا اخلاقي فسادونه همداسې د دوی ماشومان همداسې د دوی هغه څوک چې در پاتې دي له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. حتی موږ وینو چې ډېر ماشومان ډېر وړې نجونې ګدایي ته مخه کوي. دا ټول دولتونه دي چې حکومت نه شي کولی د ښځو د حقوقو لپاره همداسې په زندانونو کې دوی چرند آماده کړي او وکیل ورته ونیسي او یا هم د دوی کار ته
لاسرسی. چې تاسو ول د میرمنې ستونزې د ټوله کورنۍ ستونزې وي په دې زندانونو کې اندر صاحب دا زندانیان څومره عدالت ته، وکیلانو ته، عدلي چارو ته لاسرسی لري؟ په ځینو مواردو کې حتا کورنۍ ته دا هم نه وایي چې دا کس د دوی سره زنداني دی او کنه لکه د هوایي چلانې ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي چې نږدې یو کال مخکې طالبانو زنداني کړی.
واکن چې تاسو پیږی چې کار اړیکاتو نه سپاسو زموږ پولیس په قضایي چار کې سرولي کې مسکی اشخاص ډېر کم دي چې هغه صلاحیتونه نه لري. خامخا دلته هغه تېروتنې کېږي چې د متهمینو موږ ټولو ته مجرمین نه شو ویلی. متهمین شته نو هغې باید په کوم شي درې ورځې باید په پولیس کې وچېږي، وروسته د هغه سرولي ته معرفي شي چې دغه کړنې موږ اورېدلي دي، لیدلي دي، زما خپله د کورنۍ غړې ډېر بې ځایه تعامل ولې زندان شي او غیر په سوسو ورځو اته دوه میاشتې په توقیف کې پراتو چې دا حق دوی نه لري. نو د دې ښځو لپاره به هم ډېرې ستونزې وي ځکه وکالت ته لاسرسی نه لري او همداسې چارواکي یا هم د قضایي چارو پولیسو منصوبین په قوانینو نه دي پوهېږي او قوانین هم نشته، یوازې د شریعت له لارې ټول قرباني پیاده کیږي.
بله، رپورټ کې یوناما په افغانستان کې د محکمو نه پرته او د پریکړو نه پرته د قانون بهر د پخوانی حکومت د یو شمیر پخوانی او پوځي منصوبینو وژنه هم تایید کړې ده. تاسو یې د نیولو په اړه ویل خو طالبانو دغه رپورټ بے بنسټه بللای دی. ستاسو معلومات او ارزونه په دې برخه کې سوې؟
مننه کومه. شاید د یوناما ټول رپورټونه درست نه دي ځکه دوی د ټلیفون دی اړیکو لارې معلومات اخلي، خو په واضح توګه موږ ډېرې ویډیوګانې ولیدې او ډېر خلک اعتراضونه کوي او اوس یو نوی تکتیک هم پیدا کړی دی چې ځینې خلک چې ضروري وهي ویډیوګانې ترثبتوي او هغه له ډېر شرمه شاید ونسکه کړی چې عارضي او دا یې هم ورته ویلي چې عارضي نه دي او د وژنو په لومړیو وختو کې هم ډېر خلک ووژل شول او اوس هم د کلو باندو کې غیر مسؤولې ډلې د طالبانو ګرځي چې هغه حتی هغه حکومتي ادارو ته هم ارزښت نه ورکوي. ځینې کړنې په خپل سر کوي چې بیا کېدای شي ځینې قومي ځینې نورې تعصبي موضوعات هم هو وژنې شوي دي او په ډېرو ولایتو کې موږ شاهدان یو چې مثلا د لغمان په ولایت کې، د بغلان په ولایت کې، زموږ په ولایت کې یو کس یو ورور بهر ته تللی، ورور یې ورته ووژه. په نورو ولایتو کې به هره ورځ نوې ویډیوګانې شته. له دې نه باید طالبان انکار نه کړي خو په خپلو ادارو په خپلو منصبینو کې باید فلټري کار وکړي چې د دوی د عفو فرمان تطبیق شي. ځکه ممکنه چې د عفو فرمان ته اعتراض ډېرو ولایتو کې نه ده شوی او ځینې خلک له ډاره هم عرض کېدای نه شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اندر صاحب. کور ودان په خپلو چارو کې تل بریالي اوسئ. تاسو بیا هم زحمت درکو. مننه صاحب.
مننه.
او اوس نړیوالو مسایل ترازو. اوکرين کا یو خوا د راتو د غړي توپ اخسو کې کامیاب شوی نه دی، خو بل خوا تیر اونې د لتوانیا په پایتخت ولنیس کې د ناتو د غړو ملکونو په غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د مرستو قوي ژمنې شوې دي. د امریکا حکومت هم د اوکرين سره د خپل ملاتړ هوډ تکرار کړی دی. نور حال په دغه رپورت کې وګورو.
د اوکراین پوز روسیې د یرغل په مقابل کې د خپل خاور د ساتنې د مبارزې په اړه یو لړ انځورونه خپاره کړي دي. بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلووان په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې د اوکراین په جګړه کې پرمختګ روان دی. تاسو وینئ چې د اوکراین ځواکونو په ختیځ او سویل کې پرمختګونه کړي. موږ د دې مقاومتي جګړې په پیل کې ویلي چې دا په سختۍ سره پرمخ ځي، چې په سختۍ پرمخ ځي او د جګړې فطرت دی چې داسې به وي، خو د اوکراین پوځ مخ په وړاندې روان دی.
په داس حال کې چې د امریکا حکومت د اوکراین سره د وسلو د مرستو خبره کوي، بلې خوا د امریکا د مالیه وزیر جنت یالن هند ته د سفر پر مهال ویلي دي چې امریکا د روسیې د قوت ماتولو لپاره په نورو لارو چارو هم کار روان کړی دی.
موږ به هغه نظامي وسایلو او ټیکنالوژۍ ته د روسیې لاسرسی ختم کړو د کوم په مټ چې د یوکرین سره جګړه کوي. زموږ د دې کال د هڅې یو برخه دا هم ده چې روسیه زموږ د بندیزونو نه سرغړونه ونه کړي.
لیتوانیا په پایتخت ویلنس کې د ناټو غړو ملکونو اوکراین ته په خپل تړون کې د شاملېدو کوم کړن لار واضح نکړه، خو د کیپ سره د مرستو کلکې ژمنې وکړلې.
موږ باید دا به ارزښت ونه ګڼو چې اوکراین له دې غونډې څومره ګټه ترلاسه کړي. اوکراین د اوږدې مودې او دایمي ملاتړ ژمنې اخیستي او د نظامي وسایلو او مهماتو د ملاتړ وعده ورسره شوي.
بلخو امریکایي سناتور ډان سلیوان ویلي دي چې د ناټو غړي ملکونه باید د اوکراین قوي مالی ملاتړ هم وکړي. نوموړي دا خبره په یو ټلویزیونی خبرونه کې کړي دي.
د
ناټو د یو ډیر شوړو هیوادونو نه یوازې وو هیوادونو د دفاعي لګښتونو په لړ کې د خپل ژمنو په قد 2% تر سره کړي. د ناټو د غړیو ملکونو د بیا اعتنایي د اوکراین سره په نږدې موده کې او د ناټو سره په اوږده موده کې د مرستو پر بهیر منفي اغیزه کولی شي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه ویلی وو چې اوکراین د ناټو د غړي توب لرلو نه پرته هم د اوږدې مودې امنیتي مرستو حقدار دی. ولسمشر بایدن د نړۍ دوه بډایو هیوادونو هغه کړنلارې ته اشاره کړې ده چې هدف یې د جګړې په جریان کې او له جګړې وروسته د اوکراین غوښتنو ته یو ځواب لرل دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
تر دې وړاندې روسي چارواکو نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د کریمیا پل چې په اوکراین کې د روسي پوځیانو د اکمالاتو یو مهمه لار ده، په یو اصراري حالت کې ویجاړ شوی چې له عمله یې دوه کسان وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی. د روسیې لخوا په جوړ شوي پله د موټرو تګ راتګ هم بند شوی. دا پل روسیا د کریمیا سره نښلوي چې مسکو په 2014 کې د اوکراین څخه ونیول. د روسیې لخوا ګمارل شوی والی سرګی اکسیونوف وویل چې بیړنۍ حالت د پل په 1545 ستنه کې رامنځته شوی چې د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له کراسنوبادور سیمې سره نښلوي، خو په دې تړاو یې نور جزئیات ورنه کړل. الوتکو او هلیکوپټرو پروند یکشنبه په ماسپخین د هسپانیا د کانری ټاپو په لا پالما ټاپو کې د ځنګله اور د وژلو هڅه وکړه چې شاوخوا 3500 هکتار ځنګلونه یې سوځولي او شاوخوا 40 کورونه او ودانۍ له منځه وړي. د هسپانیې له مرکز څخه اور وژونکي د کالډیرا دل تبورنیتی ملي پارک کې د لګیدلې اور د وژنې او د لا پراختیا د مخنیوي په موخه سیمې ته استول شوي. د سیمې ولسمشر فرناندو کلاوی جو د یکشمې په ورځ ویل چې اور تر کنټرول لاندې نه دی، خو داسې هیله شته چې د دوشمې په ورځ به د هوا د خوالي سره سره د اور د لا پرمختګ او پراخېدو مخه ونیول شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د ټاپو شمال لویدیز لوري سیمو ته دی نه ورنږدې کیږي. بل پلو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول د دوشنبه په ورځ د سختو بارانونو له کبله د ځپل شویو سیمونه لیدنه وکړه. یون د شمالي کیونسانګ ولایت په یچیون کې له اوسیدونکو سره وکتل او د ویجاړو کلو د رغونې ژمنه یې وکړه. هغه سیمه چې د ځمکې د خویدو له امله پکې نونس تنه مړ شوي او اته تنه تر اوسه ورک دي. ښاغلی یون د دوشنبه په سهار د ناورین په وړاندې د تدابیرو په مخاطب غبرګون غونډه کې د پاتې قربانیانو د ژغورلو لپاره د ډیرو هڅو غوښتنه او د اغیزمنو کسانو لپاره د مرستې ژمنه وکړه. د مړو شمیر هم لا زیاتېږي چې وروستی شمیر یې لږ تر لږه 40 لوړ شوی. یون ویل چې طوفانونه د اقلیم د بدلون پایله ده او دا چې سویلي کوریا باید ورسره د مبارزې لارې چارې هم ولټوي. بل پلو د اقلیم ساينس پوهان وایي چې تیرې اونۍ په ټوله نړۍ کې تر ټولو ګرمي ګرمې اونې ګڼل شوې دي او دا هم کېدای شي چې دا په تیرو سلو کلونو کې به ساري وي. د نړۍ ځینې برخې اوس د اوبو لاندې دي. په ورته وخت کې د نړۍ نورې سیمې د سختې تودوخې سره مخ دي، خو هغه د سمندرونو په غاړو هغه ځایونه چې خلک ورته د سیاحت لپاره ورځي د ورکېدو د خطر سره هم مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د خبر همکار احمد الله ارچوال څخه چې اوس مهال را سره په استودیو کې تشریف لري اخلم. ویل کېږي چې ارچوال صاحب ستړي مرشي په خیر راغلی. تیره اونۍ یو له تر ټولو ګرمه اونۍ وه او زیاتې ګرمۍ هم د نړۍ بیلابیل برخې اغیزمنې کړې دي او ځپلې دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي سي؟
ډیره سیاته مننه خسته جانې. شمیرې خې چې تیره اونۍ په نړۍ کې د بل هر وخت په پرتله تر ټولو ګرمه اونۍ و. دا ګرمۍ د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د توپانونو لامل شوې. د توپانونو د نړۍ په لر او بر کې میلیونونه خلک اغیزمن کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جنوبی لویدیز برخې تیر څو ورځې کې د ګرمۍ د سختو چپو سره مخ وي. دا مهال په امریکا کې شاوخوا 93 میلیونه وګړي لا هم د سختې ګرمۍ سره مخ دي. په فرانسې، سویس، جرمني او هسپانیا یکی داونه ریکارد ګرمي و. د هسپانیا په سینو سیمو کې 140 فارنهایت ته ګرمي رسیدلې و. په کناډا کې دا مهال 906 فعال ځنګلي اورونه دوام لري. د چارواکو په وینا په دې اورونو کې نمایي له کنټرول وتلی. په هین کې هم د موسمي بارانونو له امله رامنځته شوی سیلابونو د دغه هیواد ځنې برخې تروبو لاندې کړي. په نوی ډیلی کې په 1340 کلونو کې په یو ورځ کې تر ټولو زیات باران شوه چې د خار زیاتې برخې او بولاندې کړي.
د هسپانیا د لا پلاما ټاپو په ځنګل کې ور لګیدنی ونی او کورونه سوځولي، ځکه چې په دغه ځنګلونو کې باد د لمی لا نوري زیات کړي. د دغې سیمې چارواکي وایي چې اروپا د تودوخې د څپې سره مخامخ ده. د ور لګیدنې له کبله تر څلور زره ډیر کسان له سیمې څخه ایستل شوي دي. د نیچر یا طبیعت په نوم ژورنال لیکلی چې د روسیې اټکل له مخې په تیر وړي کې د تودوخې له وجې شاوخوا 15,000 کسان مړ شوي دي. د هند په پلازمینه کې بې ساري بارانونو سړکونه تر اوبو لاندې کړي. دا په نوې ډیلی کې د مونسون غیر عادي بارانونه دي. دا ځل د تیرو کلونو په پرتله لس ځلې زیات بارانونه شوي دي. د متحده ایالاتو په شمال ختیځ کې سخت بارانونو سړکونه ویجاړ کړل. خلک په زوره د کورونو نه وایستل شول. په امریکا کې د نیو انګلند، نیویارک او کنیټیکټ په ځینو برخو کې تر 100 سانتي متر زیات باران وشو.
په زمکه د بیخي زیاتې لوړې تودوخې سربېره اوس د بهر تودوخې درجه هم لوړه شوې ده او له همدې کبله دلته د میامی سره نږدې چې کوم توګدې مودې سارنی ځایونه دي په هغې کې اوبیزو مرجانو رنګونو بللې دي او اوس خړ شوې دي. زلای بلل ده او داسې معلومیږي چې په بشپړ ډول به رنگو بیلی.
ساينس پوهان چې د اوبیزو مرجانو د بیا رغونې پر پروژه کار کوي وایي چې په ځینو ځایونو کې د امید نښې ویني. په ځانګړي ډول د اوبو د لارې په اوږدو کې چې لوی کروز کښتۍ په ترمینل کې ولاړې وي.
مونږ هم د اوس په بندر کې دننه یو او دا عموما ډیر خراب وي. دلته د ډیر وخت لپاره ګرمې اوبه ولاړې وي او هغه څنګه چې مونږ به فکر کوو چې دا به اوبیز مرجان اصلي استوګنځی وي، مګر د پیسوباته ساحل پوګدو کې دلته مونږ ماتې او یا لوی ډبرې لرو او اوبیز مرجان لرو چې ځای پر ځای شوي او وده کوي. دا مرجان ځینې خورا صحیح دي چې ما په میامی کې لیدلی وو او وده کوي او داسې ښکاري چې رو.
ساینس پوهان وایي چې مخکې له دې نه چې دا سمندر ته یوړل شي د صحیح مرجانو د نسل او پیوندولو دا نوی تخنیک کیدای شي کلیدي او مهم کار وکړي. ماهرین وایي دا د میلیونونو ډولونو سمندري حیواناتو لپاره کورونه جوړوي، د صحیح سمندري خوړو جالونه خپروي او د ساحلونو ساتنه کوي. دوی همداشان سیلانیان هم ځان ته جلبوي. غالیا رانا نورستانی د امریکا غک واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. د سوریه په شمال ختیځ کې یو ډېر شمیر کوردی میرمنې د ترافیک پولیسو په لیکو کې د شمولیت لپاره نوملیکنه کوي. د دوی دغه کار به په سیمه کې هغه دود مات کې چې خزي په ټولنه کې د ډیرو کارونو نه منع دي یا سر تر سوالو ته یې زړه نه خکوي. پامو کې د غرپورته
آسیا محمد د سوریه په شمال ختیځ د قمشلی په خار کې چیرته چې کوردان په کې اکثریت دي د ټرافیک دندلري. دغه څل رويشت کلنه ځوانه منصبدار وایي چې د دندې هغه ته نور هم زړه ورتیا او ځواکمنتیا ورپو برخه کړی ده.
ما سره مې کورنۍ ډېر مرسته وکړه. هغه یې د کارته وهڅولم سو مې ځان او هم نور امزول کار کول ته هڅولې وي.
د سوری په جګړه ځپلې هیواد کې د کوردانو دغه حوزه یو ځنی سیمه ده چې خځې پکې د ټرافیک دنده تر سره کوي. د سیمې ډی روسیدونکو په دې باور دي چې د پولیسو په لیکو کې د خځو ونډه به په دې هیواد کې یو لوی ټولنیز بدلون راوړي.
جن خو اثبات کړ او د حمیمه جان
خځو د ژوندانه په ټولو برخو کې ځانونه ثابت کړي دي. هغوی واځي د تری کارونو ته نه دي ځکه چې دا چاره ظرفیت محدودوي. دلته خځې خپل کار سر تر سوالای شي.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې په شمال او ختیځ کې خپلواکه اداره په 2014 کال کې رامنځته شوه. دغه اداره په ګډه د خوځو او نارینه ولخوا مدیریت کیږي. د ټرافیکو اداره هم غواړي چې د جنسیتي مساوات یقیني کړي. اوس مهال د دې ریاست ډیر سلنه کارکونکي خزې دي.
په پایل کې یو سیستم دی خو موږ د فهمشلې د ټرافیک د ادارې په مرسته د دې ستونزې په مقابل کې ودرېدلو. نو موږ وکولای شو چې په ترافیکو او اداري برخو کې خځې کارته وګمارو.
آسیا محمد وایي چې هغه او د هغې خزینه ملګري د خپلې دندې له لارې دا ثابت کړ چې خځې هم کولای شي د نارینه په څیر هر کارته ورودانګي او په بریالیتوب سره ترسره کړي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د خبرونه په اخر کې بیرته افغانستان ته ستنېږو. په غزنی ولایت کې د څلورشتو جوړو ډلیزه ودونه شوې دي. هلته نوی ودګانی وای چې د بیزایا لګښتونو څخه د ځانو ژغورولو په مخې په یو ځای کې د ودونو مراسم ترسره کړل. د ډلیزه ودونو د دې مراسمو ټول لګښت یو سپینګری افغان کړی و چې وای په اوس وخت کې باید افغانان د ولوار او په ودونو لزیاتو مصارف څخه ځان وساتي. خدای نور ناصری رپورت وړاندې کوي.
د ډلیز واده ناوي د څلور وشتو جوړو ودونه پر یو ځای په همدې تالار کې تر سره کیږي. ناویانی او زمان ټول خوشاله دي چې واده د ودونو مصرف یې د یو افغان لوري تر سره سو او د ګرانۍ او بیروزګاری په دې وخت کې د ودونو مراسم له نورو همزولو سره یو ځای او وړیا وسو.
مخلمه بشور خلم ما به ای عروسی رضایت داشتیم و از اول که تصمیم به ازدواج گرفتیم مثلا آشنا شدیم تصمیم ما همی بود که در روز عید قدیر یا در نیمه شبان باید در عروسی دیست جمعی اشتراک کنیم چون هم ثواب داره و هم مثلا زیاد هزینه برداشت نمیکنه چون جامعه افغانستان قسمیه که دیگه هزینه زیاد بلد نمخونه مثلا برای خانواده پسر یا برای خود داماد خیلی صدمه میرسونم نه و همچنان برای خود عروس خانم دختر.
من احساس میکنم نیاز به یک باز بینی در فکر هاست، نیاز به این است که در نحوه تفکر اونها باید تغییرات اساسی آورده شود و اونا باید به زندگی خود، به وضعیت خود، به اقتصاد خود، به فرهنگ خود یک بازبینی جدید داشته باشه و عمیقا فکر کنه که آیا راهی که من میروم درست است یا خیر. وقتی که همچون حالت بر انسان پیش بیاید و بتونه به صورت درست دقیق وضعیت خود را بررسی بکنه و حال و حالت خود را درک کنه، او زمان هر تصمیم منطقی برای اون ننگ است، شرم است، بلکه مطابق با حکم وجدان، مطابق با حکم عقل و با منطق میتونه راه خود را بره و اسیر حرف هیچ کس نشود، اسیر قضاوت های جاهلانه مردم نشود و بتونه به صورت درست به زندگی خود تامین کنه.
البته ثبت نام ما 18 نفر 80
د دې ډلېز واده جوړون کوي واده د غام یې ځکه پورته کړ چې په خبره تر ځان ځانی ودونو په ډلېز واده کې مصرف کم وی او زیاتوي چې په اوس وخت کې باید په ټولو سیمو کې همداسې ډلېز ودونه وسی.
اما برای جوانا هر چی که ما مصرف کنیم بازم کمه، این می جوانا آدمای آینده مایه، اینا باید تشویق شون که در آینده انشالله مرد زمین کشور میشه. خیلی زیاد مصرف نمیشه به خاطر از اینکه امسال در کل جایا از طرف شورای علما تعهد سپردن از مردم که باید گوشت مصرف نشوه، لذا یک مقدار مصرف خیلی کمیه که در برابر از جوانا هرچی که زیاد باشه بازم کمه. دقیق تا حساب نکنیم به خاطر کل گپایش در قرضه، ببینیم چی میشه.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډلېزو ودونو دود ډېر سوی چې ډېر یې لوی لامل ګرانی او بیروزګاری یادوي، خو ځینې بیا د ډلېز ودونو دود له گاوانډي ایران څخه راغلی دود یادوي او آن په ښه سترګه نه ورته ګوري. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، غزنی.
ځوانانو ته د نیکمرغه ژوند په هیله او له تاسو نه په مننې دغه خپرونه پای ته رسیږي. له دې نه وروسته د امریکا غږ دری خبری خپرونه پیلیږي چې زما همکاران لینا روزبه را سره ملده. لینا جان په خیر راغلی، ستړي مشي.
ممنون و سپاس از شما. بخش دری برنامه هم تا لحظات دیگه آغاز میشه که با خبرها و تحولات جان افغانستان همراه خواهد بود. با ما باشید و بینم به نیم ساعت بعدی برنامه هم باقی بمانید.